د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بیمچلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبرونو وروسته، په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تازه څرګندونې د سره شریکو. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد یو زیات شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. یو افغان پوځي چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون په محل ځان پټ کړی و، د مونتانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 15,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی اوباما پرون مخامو ویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیری خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops.
ما پریکړه کړې چې اوسنۍ شمیر، یعنی 9800 پوځي ځواکونه به د راتلونکي کال، یعنی 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به دوه کوچنۍ وظیفو ته دوام ورکړي: د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. اوس مهال امریکایي ځواکونه په کابل، د بګرام په هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای په ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان بدل شوی دی چې له مخې به د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کېدل، او تر هغه وخته چې دای ولسمشر دی، د هیواد ځواکونه به په کابل، بګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دوام په اړه د دې هیواد د پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا له دې اعلان څو ساعته وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همدارز د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي.
اگر افغانستان با ثبات، امریکا به نفع دنیا و نفع منافع خود میدانه. از این جهت تقوی همکاری در بخش حکومت داری و در بخش اقتصادی جزء تعهدات باقی میمونه.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه پوځي وړتیاوي لري او کولای شي د خپل هیواد پوره دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناتو هم په راتلونکو څونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ماموریت او بکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه کوي. یو افغان پوځي افسر چې 13 میاشتې په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و، په مونتانا ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا یو سرحدي مامور ویلي نوموړي په سر کې ادعا کوله چې د منګولیا دی، خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکي د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د تنین ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په ټکساس کې د نورو افغان افسرانو سره له پوځي روزنیز پروګرام څخه ځان پټ کړی و. نوموړی اوس بیرته افغانستان ته د استولو لپاره د پولیسو په توقیف کې دی. 13 میاشت درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه درلوده، وروسته له هغه ونیول شول چې کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره اوښتل. ترکی چارواکی وای په نږدې راتلونکو کې به په کندهار او هرات ولایتونو کې خپل قنصلګری پرانیزي. د خبرې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر سایبت اکن سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سرکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړي. د دې لیدنو کتنو پر مهال د ترکیه او افغانستان د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړي کولو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریه د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمې چاودنې 99 کسان ووژل او د ترکی چارواکو پراپر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وکړ. ترکیه له دې مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریه یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي چې هغوی بیا د ترکیه پر ضد کاروي. سپینې مرۍ ویلي دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سره سلا شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په غوښتنه جوړه شوې او ډیپلوماتان وایي چې کوم پریکړه لیک پکې صادر نشو. د تیرو دوو اونیو د تشدد په پیښو کې 2 فلسطینیان او 1 اسرائیلیان وژل شوي. دا په وروستیو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. متحدو ایالاتو چې په امنیت شورا کې د اسرایلو پر ضد پریکړه لیکونه یې تل ویټو کړي دا ځل وویل داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرایلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده د زیات ځواک کارول نا آراموونکی علت بللی. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکو اداره وایي ایران پر خپل وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پلټنې د جولای میاشتې له موافقه لیک سره سم پر مخ ځي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې رئیس یوکیو امانو به د دې تحقیقاتو وروستۍ ارزیابي د دسمبر د میاشتې په 15 خپره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار ادارې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي ترڅو یقیني کړي چې په هغه ځای کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پخوا بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو هیڅ پلان نه لري. او رسای خبر اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړي څوکۍ ترلاسه کړه. له دې سره اوکراین اجازه ترلاسه کوي چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماتیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دې شورا کې دایمي غړیتوب او همدراز د ویټو حق لري. د اوکراین ترڅنګ مصر، جاپان، سنګال او یوروګوئ وکولای شوای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2018 او 2019 میلادي کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2018 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیل شي. دا
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشری د دورې تر اخیره او د 2019 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. باراک اوباما تیر ماشم په خپل خبرو کې وویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه او وروسته به د 2019 کال تر اخیره 15500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. اوباما وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به تغییر نکوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي. جزئیات د ملالی بشیر پورا پور کې.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ استل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2019 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل خبرو پر مهال ویل چې د د ولسمشری د دورې تر پایه او د 2019 کال تر پایه به په افغانستان کې 15500 امریکایي سرتیری پاتې شي. د اوباما په وینا 9800 سرتیری یعنی د اوسنی شمیر سرتیری به د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو تر 2 کلونو زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
As commander in chief I will not allow Afghanistan.
د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په تنځای په توګه وکاريږي. زموږ ځواکونه په همدې خاطر په دوه کوچنیو او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتې شونو د تروریزم پر ضد مبارزه.
of Al-Qaeda.
باراک اوباما هم در از افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت ته تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپل څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګند کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه در رسیدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوجستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیر افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسیدلې دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې
زیاتېږي.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستې پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیری وباسي. خو اوس د فلوریدا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکای چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر غوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکای سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایی اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر برید پاتې کېدل تغیر سو او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
له اروپا تر امریکا
له ریاکشن
یې حکومت ذمہواره کتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیما واشه متګبش میران
له آسیا تر اوسترالیا میر
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
وسم ازادي رادیو ادبی مجله پروگرام له عمان نیازی سره
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ایواد نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم د خپل ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي او خپل شعرونه راوړوي.
د زده چې وایي چې وان من الشعر لحکمت، شعر چې دی یو حکمت دی.
له شفیق الله رنزور سره زموږ د همکار داوود تپان مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. په سر کې مسعود نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د تلې د میاشتې په 22مه د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې د هنر ورځ ولمنځل شوه. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. په پیغام کې له اطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتل شوی و چې په هیواد کې د هنري ظرفیتونو د لوړولو لپاره لازمي هڅې وکړي. وروسته د اطلاعاتو کلتور وزیر وینا وکړه او په اوسنیو شرایطو کې د هنرمندانو په وړاندې پرتی ستونزې وارزولې او خپل لوري هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به هڅې کوي. همداراز د هنر د ورځې په مناسبت د موسیقي د ریاست د وړاندیز په اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحمانی، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیرونی عامه کتابتون وکوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکونکو ستونزې واوریدې. د باختر اژانس خبر لمخې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د سانتیاو د برابرولو په خاطر د عامه کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري او دغه راز د عامه کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دوه ستونزو د لری کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 15000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرا استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوې دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت درشل ته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد، شروع خو به په شعر او شاعری کوو، بیا وستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم هم درته وایستئ؟
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ او شیرون هم بخیر سره.
او نه نه، خو نور شیرون هم راته وایستید، ځکه ستاسو ډیر عالی شاعری ده او زما خپله ډیره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان ده چې په لاس کې قدرت د ټول جهان ده. ټول سنا او صفت خاص ور لرخایي، هم قادر ده هم رحیم و هم رحمان دے، هم پالون کے دے دوار و عالمیان و هیڅ خطا او صح و نلری سبحان دے. پادشاہان د دنیا نور و تا محتاج وی، دے دوار و کائنات و نگہبان دے. څوک بچا تر رزق ور کړی تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بی له شکه چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زری عمره احتیاج چاته نشته، د زری عمره احتیاج چاته نشته. دل هر چا سره کړی ډیر احسان دی. هر څه کړی شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنې پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب یه کریم ده. خوخ پدایم چه رحمتی بی پایان ده.
دیر مننه استادا، دیر علیم و ول وست. استادا، پدی ورستو که مو خپل ټوله شاعری را ټوله کړی ده او په یو کتاب که مو چاپ کړی ده. نومیم ده د مینی دردونه. مبارکی در توایم او یو چمو د دې شیرونو پیسې کراته وایست په مجموع کې د څو کتاب دی هم دا ټول کچدا اول اول دینمو نور تالیفات څه دی
زبر درته وکم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قران پورې اړه لري وو هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپک کتابونه تالیف کړی دي برکت التجوید فارسی او پښتو زیور التلاوت فارسی او پښتو مقدمه الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری چې په جزری باندې می چې د مولا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی پښتو فارسی نور نو د اشعار په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورم ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسو مخکې وفرمایل نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه د بل نیمګړې مینه وه او د بل دردونه او فریادونه وو د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې راته پیدا کېږي نه پوهېږم ټول دي د مینې او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې وي چې دردونه به هم پکې ختم شوي وي ناکامي وي به هم پکې رفع شوي وي او دا به داسې یوه ټولګه وي چې بشپړه مینه به وي او مهرباني استاد
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورکړ مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کیږي د مینې څخه پیدا کیږي
بېشک
په دې کې شک نشته شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري مینه ونه لري نو هغه شاګرد په هغه مضمون کې ناکام وي او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخنه غواړم رڼا اچو
مهرباني
مینه د هر چا سره وي چا سره د یو شي چا سره د بل څه خو بیا هغه هر څومره چې وهي وهي او مخکزي بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره لري سرته نه رسیږي او بیا په خپل مینه کې ناکام دی مثلا که یو انزورګر هغه که داسې یو شی انزورکۍ جوړوي یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه که دغه مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي نو ضرورت د بل شعر به څه وي همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خدا ناکامه مینه ده ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي نو چې هر شعر ما وویله آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره یعنی دا ناکامه مینه وه
یعنی بشپړه لانه ده او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅوک په خپل کار کې موافق نه دی په خپل هر سړی خلکو ته موافق ښکاري اما هغه موافق نه وي هغه په خپل کار کې ناکام وي او په خپل د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم ځکه نور کوشش کوي که چرته موافق شي بیا هغه کار نه کوي د یو بل کار مخه نیسي نو د دې په وجه باندې د شیرونه چې موږ وایو د لومړني کتاب عنوان زمن ناکامه مینه او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شیرونه ووایم بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي ډیر تالیفونه یې کړي لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی وفات شوی دی او هغه لیکنې بیا بل چا کړي لیکن هغه سې کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چوه مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي
ډیر عالی
او اخری قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړې کړم نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړې کړم څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي
استاد عشقي شعرونه به هم در نه واورو یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډیر خوښ شو نه پوهېږم تاسو یې راته وایاست که زه ووایم وایي زه چې هر څه قبلوم
دا تاسو ووایاست چې تاسو خوښ شوی
زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی ستوغې سپورې همیشه په غوږو اورم ستوغې سپورې همیشه په غوږو اورم چې غوږونه کڼوم خاطر د چا دی رقیبان دې پیغورونه راته کاندي چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم پټې اوښکې تویوم خاطر د چا دی پټ په سرو لمبو ستیشم ښکاره هسې خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زاره یې وزر کوم خاطر د چا دی. استاده
تاسو ډېر ښه وویل، شعر خو دومره نه و، تاسو ډېر ښکلی،
ډېر عالي مو لیکلی و استاده. زما په دکلمه کې مزه نسته ده استاده. په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي، یو څه خو به په دې څه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډېره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیانه سره، او بل نوره مو څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې، یعنی کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ، ولې وګورئ چې ټوله پیژندله په مخ کېږي. وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي، هغه د مخ څخه دي. لکه خوله، په هغې کې غاښونه دي، د خدای ښکلي نعمات په خوري، او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي، او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي، نطق پرې کوي، او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي، بیا پزه منځ کې او یو سترګه او بله سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی، او ډېر لرې لرې څه په ویني، او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی، او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم و کالبوت جوړ شو، نو الله ورته وویل مخ زما کار دی، او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی، دا هم د مخ څخه دی. همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني، نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه، یعنی دا به وی همداسې، ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه، پیژندنه، نعمات، ښکلا، بدرنګي، دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي. چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسو وایه تاسو ووایه
مهرباني استاده، دا شعر به تاسو راته ولولی، تاسو یې ډېر ښه دکلمه کوئ.
وګوره دا مخ دی ستا خوږې خوږې خبرې، ستا خوږې خوږې خبرې دی خوږې لکه شکرې، دواړه شونډې شکر لبی په زړه لګې زورورې، ټنډه سپینه ګلورینه کږې وروزې جادوګرې، دا په مخ پراته ماران دي که دې زلفې سحرګرې، دواړه سترګې دې ګولۍ دي عاشقان ولی د لرې، غونډه زنه دې مڼه ده سپین غاښونه ملغلرې، قدر سا لکه د سروې په قامت کې نامه وړې، اداګانې دې خوږې دي کرشمه د جلوګره، په همزولو کې بنوي ستا په شان ته بختوره، برکت سلیم دې ښکار کړ آفرین شپتان نره.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي، بیا دوی وایي دا تصوفي رنګ لري، خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پوهېږم، البته زما برداشت په همداسې تصوفي رنګ هم و او غیر تصوفي مینه هم وه پکې. ستاسو خپله نظر څه دی د داسې شعرونو، خپلو داسې شعرونو په حیثه کې؟
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمت، شعر چې دی یو حکمت دی، نظم او نثر فقط دومره فرق لري.
مهرباني.
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط د بل سره نه وي، او نظم هغه څه دی چې دا خبرې پیوند په پیوند وي، د دې دپاره ردیف و قافیه وي. نو شعر هم دومره دی، خو که څوک نظم هم ولیکي په هغې ښکلای ولیکي لکه شعر، خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مرۍ چیرته کېدم او دغه مرجان چیرته ولګوم. نو د شعر دومره فرق دی، یعنی د نظم د نثر سره. نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري، نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي، یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خوب ښه نه وي. نو علما خو دا کار نه کوي، اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده، چې دوی اکثره دغسې شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم، لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده، څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنی کړی، خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي، ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالی استاد.
سمه ده، دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونو کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو، تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په خنامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، فکر مشته؟
ډېر عالی استاد.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده به شي پاتې، عاقبت به یې رسوا وي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سر ته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیثه کې مو نظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډېر عالی استاد.
نو دغه څه دی کنه
استاد، دا ټولګه خو چاپ سوه، له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي نه مو دي لیکلي؟
شته دی، څه دریو پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دې نه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونه شي نو بیا وایم، چې زه خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ما ته همیشه د آیاتو حدیث نه ده.
استاد، ډیره د چا شاعری ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولې به ووایو چې مشکله ده؟ مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی، که نه دغه شاعران چې څومره دي د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړې اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په بیادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت د من نه ځي. او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
نو ډېره زیاته مننه، کور مو ودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله، په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډېره مننه.
کم مشه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. که هر څوک ستونزه سمه وپېژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کېدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدې یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اطاعت یې لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اوري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدان راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، درته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی وموند. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوي. یون اوک وویل، دا خو نه ممکنه ده. حکیم وویل، ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړانګ برید به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څه غوښه یې ورباندې کېښوده. غل یې له کوره ووته. د غر په ډډه کې د یو غار خواته چې خلکو ویل یو پړنګ پکې اوسي ورتاو شو. ریګ اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده، او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دې هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې، کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي، او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتیر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډیر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس راتیر کړي، او دای د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون او پوښوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون او کرانېغه شوه، په خوشامندو یې بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یې وه چې لمر څیره ووهي، بیړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او بیړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لیرې آواز ورباندې وکړ: د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه وه، ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لري. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران ورته کتل وویل: یون اوک، درات ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ؟ که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوي؟ یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ رادیو د ادبي رادیو مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبی حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنزور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپله شفیق الله رنزور ته مایک سپارو چې دی خپل ځان را معرفي کړي. رنزور ته
سلامونه او نیکې پیرزویانې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. شفیق الله رنزور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي او یو نیم شعر هم لیکم.
ډېره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وومه، اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي. پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرنه د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره. ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوئ؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې په ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش درانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت، درد صاحب، دا شاعري زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ته یو خپل غزل که راته ووایې په دا پیل پیل کې چې اورېدونکو سره شریک کړو، چې هغه ادبي تندی پرې خړو.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټول یې د بیمار وجود. ساوی د هوس ترېنه وتلی دي، ساوی د هوس ترېنه وتلی دي، خدای خبر چې نور مې شي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه د مکړمه، نور نه وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا، ډېر ښایسته. رنزور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه، انسان چې مینه ونه لري فکر کوم هغه ته موږ انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خرابه سوه ترې، ستاسې درک څه دی؟
کېدای شي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړی وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه را کړې وای. ما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي هم د یو چا نه پیسې هم قرضو اخلو چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنی تاسې وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی. او که هر څومره سخت وبولي منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی. او هر قدم ډیر په احتیاط اقدم چې درځمه، د میږي هم اوس ازار ماته معلوم دی. او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی. او مار انزور ورته زاین ازله کې خوخ دستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم
تاسو مخ کې خپل اشاره ورته وکړه ولیم کتاب نه د چاپ کړی یا څومره شاعری لري تر اوسه پورې کتاب ده
شاعری خو کتاب په برخه یو ویشو تقریبا درې کتابم کې د استری جوړ شي خو مرګری م ډیره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا زه وایم چې ما کتابم کې داسې کتابخانو کې داسې پاتې سي لکه څه وینم چې ډېر کارونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخې وي او څوک یې نه اخلي
وجه څه شی بولي
وجه دا ده چې خلک یې نه خوښوي خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل سوي
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ بیا زړه نه زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې وي چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي ډېر ملګري نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي ما به هېڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوې وي نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي خو مګر اوس یې شاعري ښه وي
ښه یو بل غزل هم راته ووایي
ګران دی په ما یو سړی ګران په زوره چغې وهم بل داسې نه دی په ما ګران په زوره چغې وهم او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي لکه زخمی افغانستان په زوره چغې وهم او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه غږ په ما نشته د قربان په زوره چغې وهم مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره خپله چې وګورم خپل ځان په زوره چغې وهم او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت دی پیدا کله چې وکړم ډېر خفګان په زوره چغې وهم
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي له مینې نه خوند
دا به مینې ته وي فکر کوم څومره په هوس تر غاړې وځمه څومره په هوس تر غاړې وځمه ډېره موده پس تر غاړې وځمه او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم څه چې کېږي بس تر غاړې وځمه او ته که راته یو ځلې راغاړې زه به یو پلس غاړې وځم
ډېره مننه رنځور صاحب دا راته ووایه سي یو شاعر که غواړي سي خپل شعر لا هم ښکلی کړي څه ډول مطالعه باید وکړي
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي یا پلانای کتاب مطالعه کوي د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښه والي سبب ګرځي
څه پلان لري په راتلونکي کې آیا شعري ټولګه چاپ کړي په نږدې وخت کې نه یې چاپ کړي یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو اراده نه لري
نثر کې ما خپل لنډې کیسې څه لیکلې دي ادبي ټوټې مې لیکلې دي نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم او داسې تکړه هم نه یم په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې یا به څه ډول وي خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي کره کتنې پسې دي او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپل مې زړه تر څو بنې پېچ کړي څوک نه پی پازر وي
څوک نه پی پازر وي تاسو یو ورسته کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته وایي
پیغام څه ویم پیغام کې خاص دومره به وایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج دی فکر کوم ګرځېدلی که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده باید داسې اوسي نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده سیاست پوه جوړ شوی ده زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپل هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي د سولې لپاره یې باید کار وکړي د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زم د دغه وطن وګړی یم زه باید څه ډول احساس ولرم داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته سولې ته مې یو شعر لیکلی یو ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به وایم وایي هغه داسې خواته راشي لکه سوله هر خواته میرانا شل کسوله په هغه د بختور کور ودانیږي په نصیب کې به د چا شل کسوله زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی داستا مینه به دوا شل کسوله او د هر چا زړه کې کلک مینه پیدا شي پرې ودانه به دنیا شل کسوله او د رنزور څنګه ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله
رنزور صاحب ته کله کله ترنم هم کوې کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې مرګی خو حق دی که در نه مړ شوم مرګی خو حق دی که در نه مړ شوم لاګا به ژاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې چې رانه لاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې باران چې ووري دعا قبلېږي باران چې ووري دعا قبلېږي کنا مې غواړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې رنځور به جوړشي طبیب ورکړه رنځور به جوړشي طبیب ورکړه دا خپل لاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې
شګر سپ بسترګې د شونډو تړم ټکور غواړې د انتظار کوڅو کې مړ زړه زمانه جن غواړې شور غواړې ستا ته د سال زرې په کال کې ناراضي نه راشه لک په سترګو کې مې خوب شار راشه لک په سترګو کې مې خوب شار چې د دلتون شوګيري غړې وړې شنا راشه لک په سترګو کې مې خوب شار راشه لک په سترګو کې مې خوب شار زخم شنډ کې دا د تر پسړي کو کې خوان پرې دا ترخې ترخې لمحې وګې پا جدا جدا زونا یو سېدا چیرت بانگرا ترا گور زڑے چوینا راشا لک پستر گوکی میں خوب شا راشا لک پستر گوکی میں خوب شا چی دب دل تن شو گیری دڑے بڑی شنا راشا لک پستر گوکی میں خوب شا راشا لک پستر گوکی میں خوب شا
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردی ترشا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې یو هم د چاردرې ولسوالۍ
کم اورد خود بقاتیات رات میکنم.
آزادی رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او ریدلې مهیروي.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.